السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د مازیګروي خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون لخوا د یو شمیر محلونو د رایو په اړه د شکایتونو د څرلو له نتیجې مو خبرو دغه راز هم اوري چې د امنیتي چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې په پاکستان کې ډېرې دینی مدرسې شته چې پکې افغان ځوانان د افغان دولت پر ضد هڅول کیږي او انتحاري حملو ته تشویق کیږي خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان ونړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
او سمنګان کې د سکرو په کان کې چاودنې لښت تر لږه ولس کسان وژلې دي د افغانستان ملي امنیت وایي د افغان طالبانو مستعفي نظامي مشر په پاکستان کې نیول شوی او د اوکراین سرپرست ولس مشر خبر ورکړ چې ځواکونه یې تیار سي دي د خبرونو تفصیل د سمنګان په درې سوف کې د سکرو په کان کې نن چاودنې لښت تر لږه ولستنه ووشل د سمنګان چارواکو دا تایید کړ چې تر اوسه د ولستنو مړي دوی له کان څخه راایستل دي د سمنګان والی خیر الله انوش ازادي رادیو ته وویل کان د فت الله کربلایی په نوم د وطن له لوري په غیر قانوني ډول استخراج کېده چې د کیمیاوي موادو د چاودنې له امله لښ تر لږه ولستنه ووشل او درې تنه له هم د معدن دننه بند پاتې دي د سمنګان والی زیاته کړ چې د کان انجینرانو تیر ورځ دا معلومات ورکړي وو چې د چاودنې امکانات شته خو پاملرنه ورته ونه شوه او نن دا چاودنه وشوه والی څرګنده کړ چې فتح الله کربلایی تښتېدلې دی او پولیس د هغه د نیولو په لټه کې دي د وسلوالو طالبانو نظامی مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په روسیو کې استعفا ورکړې وه په پاکستان کې نیول شوی دی د افغانستان د ملي امنیت وی سرچینې د نوم نشوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا مشر پاکستانی طالبانو نیولی دی تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې ملا عبدالقیوم زاکر ولې تحریک طالبان پاکستان نیولی دی د کونړ پر دانګام او شیګل ولوسالیو د پاکستان له خاورې د توغندیو بریدونه شوې دي د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل لپرون ماستګره ترنن غرمي پوري پر دغه ولوسالیو شل راکټي حمله شوې چې یو کور او یو جماعت وران کړي او جنوی څاروي لمن څوړې دي د افغانستان فوایدامي وزارت وایي ډیر ژر به د دې هیواد د وسپنې پټلۍ د پروژې پر سر تخنیکي څېړنې پیل شي د دې وزارت وایم سویل کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې د تخنیکي څېړنو په خاطر د آسیا پراختیایي بانک او یو کاناډایي شرکت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی دی
اوس مذاکرات جریان لري د افغانستان تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ چې عمسی چې کوم منځنۍ آسیا افغانستان سره وصل کړي د دې پټلۍ پروژه ته شروع شي
ل ازادي رادیو خبرونه اوري د عراق په شمال کې د رای ورکولو له مرکز سره بمی چاودنی دوه میرمنې وشلې او د عراق د مرکز بغداد په لویدیځ کې نن د پارلماني انتخاباتو تر پیل کېدو لږ وروسته د هوان دوه توغندي ولګېدل بمی بریټ کرکوک ته نږدې د دیباس په ښارګوټي کې وشو وسلوالو د عراق په شمال کې د رای ورکولو یو مرکز هم ونیو او مخکې تر دې چې وسلوال چاودنی وکړي او دا مرکز ونړوي د انتخاباتو کارکونکي له هغه ځایه وتلی وو انتخاباتي مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو پرانستل شول او د مازیګر په 6 بجو به وتړل شي د عراق صدر اعظم نوري المالكي چنن په بغداد کې رائے ورکړه رسنیوته وویل
انا ادعو بهذه المناسبه جميع الشعب العراقي ان يذهبوا بكثافه
په دې مناسبت سره عراق له ټول ولس څخه غواړم چې د رایو د صندوقونو لور ته روان شي ځکه چې څوک په انتخاباتو کې برخه اخلي نو دا حق تر لاسه کوي چې انتقاد وکړي حساب وکړي او څارنه وکړي او څوک چې برخه نه اخلي دغه حق له لاسه ورکوي او زه نه غواړم چې د یو هیوادوال د څارنې او حساب حق ځای شي هیله لرم چې د خلکو ګډون پراخ وي او شکسان غوړه شي
اقبال كثيفا وان يكون الاختيار حسنا
په عراق کې تر 9000 ډیر کاندیدان د 328 څوکیو لپاره انتخاباتو ته درېدل دي د سوریه په همس کې د پرونیو 214 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی په بریتانیا کې مشه د سوریه د بشري حقوقو د سره نیډل نن وویل چې د پرونیو 14 د وژل شویو شمیر لږ تر لږه سل کسانو ته رسیدل دی د پرونیو راپورونو لمخې د قربانیانو شمیر شپږ ډیر تنه یاد شوی وو او ویل شوی وو چې 15 اتیا هم ټپیان شوی دی په راپور کې دا خبر هم شوی ده چې نن حکومتي الوتکو په شمالي شهر حلب کې بمباري کړې ده چې پکې د دریو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه وژل شوی دی د اوکرين سرپرست ولسمشر نن وویل چې ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. الکساندر تورچینوف دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو د اوکرين په ختیځ کې په یوه بل ښارګوټي کې دولتي ادارې ونیولې. تورچینوف په کیف کې وویل چې د روسیې ګواښ د اوکرين پر ضد د یوې رښتونې جګړې پیل دی او زموږ ځواکونه هم تیارسۍ دي. تورچینوف زیاته کړه دا خبره پټه نه ده چې روسیا لا هم د اوکراین د سرحداتو په شمال، ختیځ او جنوب کې خپل ځواکونه راغونډوي او دوی دې ته چمتو دي چې زموږ خاوره ونیسي. د اوکراین سرپرست ولسمشر دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو نن د هورلیفکا په ښارګوټي کې دولتي ودانۍ او د پولیسو مرکز ونیو. تر اوسه د مرشوب له خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته روسي رسنیو نن خبر ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به کریمیا ته خپل لومړی سفر وروسته تر دې وکړي چې تیره میاشت دغه سیمه روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. روسي ورځپاڼې کامر سات او خبری ویبپاڼې گازیتا ډاټ آر یو نن د روسیې د حکومت د یو شمېر سرچینو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې پوتین پلان لري چې د مې په نهمه په سیواستپول کې د تورې بهیرې پر غاړه د پوځي مارش کتنه وکړي. د خبرونو پای
ل احمد شیبر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د جمهوری ریاست د یو شمېر کاندیدانو شکایتونه څېړلي دي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د نظامی شورا پخوانی رئیس ملا عبدالقیوم ذاکر د پاکستانی طالبان لخوا په هغه هیواد کې نیول شوی دی. دا امنیتی چارو یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې پاکستان کې ډېرې دینی مدرسې شته چې پکې افغان ځوانان د افغان دولت پر ضد هڅول کېږي. په عین حال کې یو شمېر دینی عالمان د بېلابېلو قومونو مشرانو په کابل کې د غونډې پر مهال د افغانستان د ژغورلو لپاره د یوې سراسري شورا په جوړېدو ټینګار وکړ.
د افغانستان د وحدت د پاره کار وکړي، ځانونه مفتیان مو جوړوي چې یو کافر کوي او بل مسلمان کوي، یو اعدام کوي او بل ته نجات ورکوي.
د ملي دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ د کابل ولایت د کوی صافي په لمنو کې یو پوځي مانور ترسره کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف لندن ته په سفر تللی دی او د برتانیې د پارلمان د غړو راپور وایي چې د په حواله رپورټ وایي چې کچېرې دا ثابته شي چې د هیواد مرستې په پاکستان کې د سخت دریځۍ په مخنیوي کې مرسته کوي نو دا مرستې به بند شي. دا نور رپورټونه سربېره په عراق کې د نن ورځې د پارلماني انتخاباتو حال هم درکو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د جمهوریت ریاست د یو شمېر کاندیدانو شکایتونه څېړلې دي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی نن ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د دې څېړنو نتایج به د قانون له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړي. په دې اړه جزئیات له ناجی صاحب اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په علني ډول د 1515 محلونو د باطل شو رایو په اړه هغه نه شکایتونه وسیړل چې د ابتدایي نتایجو اعلان وروسته ورته رسیدلی و. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی شیبه مخکې ازادي رادیو ته وویل چې د دې شکایتونو نتایج رسمان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل چې وروسته به اعلانیږي.
نسبت به بررسی هایی که پیش از چاشت در مورد نه شکایتی که از طرف کاندیدای محترم در مورد 525 محل رای دهی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات قبلا به اعتبار اعلان شده بود گرفت و تصمیم خود به رسما مطابق احکام قانون به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ کرده.
خغلی محسنی وویل چې په دې شکایتونو کې درې د اشرف غنی احمدی، یو د داوود سلطان زوی او پنځه هم د عبدالله لخوا ورته رسیدلی و. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان څخه وروسته اتصال ویخت ساته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټولو کاندیدانو ته وخت ورکړ چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د دغو درېو کاندیدانو استازیو نن د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د باطل شو رایو په اړه دوی ته وضع وضاحت ورکړي. دوی وایي چې د پاکو او ناپاکو رایو له بیلولو پرته د دغو مرکزونو رایې باطل اعلان شوي. له ابتدایي نتایجو له اعلان د مخه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته څه باندې 2000 شکایتونه ورسېدلي وو، خو د ابتدایي نتایجو په اړه د کمیسیون کې یوازې 121 شکایتونه ثبت شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو څېړنو ته یوازې شاوخوا 2 اونۍ وخت لري، او باید چې د ثور په څلورویشتمه یعنی د انتخاباتو له وروستیو نتایجو سره یوځای نتیجې اعلان کړي.
و هم اوریدل چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د یو شمیر شکایتونو څېړنه بشپړه شوې ده، چې د جمهور ریاست د لومړنیو نتیجو په اړه د جمهور ریاست د یو شمیر کاندیدان لخوا ورته شوې دي، او نتیجه باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلانوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي هغه طالبان چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي یا په پاکستان کې وژل کیږي او یا هم ژوندۍ له ګواښ سره مخامخ وي. دوی وایي هر ځل چې افغان طالبان غواړي سولې ته غاړه کېږدي، په یو نه یو ډول له دې پروسې لرې کیږي. افغان کارپوهان دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د نظامي شورا پخوانی رئیس ملا عبدالقیوم ذاکر د پاکستاني طالبان لخوا نیول شوی دی. په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو رپورټ ورکړی چې د طالبانو د نظامي شورا د غړي د ناروغۍ له امله خپله دنده پرېښي ده. په اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د پاکستاني طالبانو لخوا د افغان طالبانو د نظامی شورا د یو غړي ملا عبدالقیوم ذاکر د نیول کېدو خبر لخپرېدو وروسته یو شمیر افغان څېړونکو ټینګار کوي چې د طالبانو د نرمدریزي مشرانو ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دوی په دې باور دي چې پاکستانی طالبان چې د پاکستان له حکومت سره د اوربند اعلان کوي، نو ډېر پام په افغانستان کې جنگ او د سولې پروسې ګډوډولو ته اړوي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یو شمیر افغاني طالبان اوس ډېر لیواله شوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، نو له همدې امله په پاکستان کې هدف ګرځي.
هر کله د پاکستانی طالبان د خپل حکومت سره جوړجاړي ته رسیدلی دي، همغومره هغوی دواړه هم ایسای د پاکستان هم فوجیان او هم طالبان د پاکستانی طالبان دا د هغو افغاني طالبانو مخالف دي او دښمني ورسره کوي، یا یې وژني یا یې بندیانوي چې هغه طالبان غواړي د افغانستان د آینده حکومت سره نږدې شي او سولې ته غاړه کېږدي او سوله پسند اوسي.
د افغانستان یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا عبدالقیوم ذاکر د پاکستاني طالبانو له لورې نیول شوی. له دې وړاندې افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا ځینې غړو ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر مشران په دې خاطر چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره لیوالتیا ښیي په پاکستان کې یا وژل کیږي او یا هم نیول کیږي. دوی په پاکستان کې د ملا عبدالرقیب تخاری وژنه او د ملا عبدالغنی برادر نیونه د پاکستان لخوا د سولې د پروسې پر وړاندې د خنډ جوړولو هڅې بولي. په ورته وخت کې یو شمیر نور افغان کارپوهان په دې نظر دي چې ملا ذاکر د پاکستان لخوا نه دی نیول شوی. حاجی سید داود په دې نظر دی چې پاکستانی طالبان اوس د اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د ملا ذاکر نیول کېدل ممکن د طالبانو خپل یو داخلي مسله وي.
هغه مشکلات د پاکستان د دولت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ فعلا شته دي، او د دوی د مذاکرات هم په اصطلاح پټه په دریدلې دي. فکر نه کوم چې پاکستانی طالبان د افغانستان اسلامي تحریک ته ګوتې واچي. زه فکر کوم تر یو حد پورې دا مسله د طالبانو داخلي مسله
دا. په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی وو چې د طالبانو د نظامی شورا رئیس ملا عبدالقیوم ذاکر د ناروغۍ له امله له خپلې دندې استعفا کړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو نه وروسته ملا ذاکر په ګونتنامو زندان کې بندي شو، خو په 2001 میلادي کال کې بیرته د افغانستان حکومت ته وسپارل شو. نوموړی له یو کال بند وروسته د افغان حکومت لخوا آزاد شو، خو ده بیا د طالبانو لیکو ته مخه کړه او له افغان حکومت سره د جنگ مشري کوله. افغان او پاکستانی طالبانو تر اوسه د ملا عبدالقیوم ذاکر د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
خبری مجله اوري. د امنیتی چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې په پاکستان کې ډېرې دینی مدرسې شته چې پکې افغان ځوانان د افغان دولت پر ضد هڅول کیږي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت په خپله دې مدرسو ته د فعالیت کولو اجازه ورکړي ځکه چې همدا یې پالیسي ده. په دې اړه د امنیتی او دفاعي چارو له څېړونکي جنرال عتیق الله امرخیل سره نسیم شفق خبرې کړې.
څومره امکان لري دا تاسو د لطفلامشال د ملي امنیت د ویان سرګندونی واورید چې د پاکستان په یو شمېر دینی مدرسو کې دغه د انتحاري حمله زده کړه ماشومانو ته دا څومره امکانات استه تاسو معلومات څه دي؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم په دوم نه کلو کې تنا اوس نه په دا کلو کې چې جنگونه په افغانستان کې د انتحاري حملې کیږي ټول په پاکستان په ټولو مدرسو کې حتی تر لاهور پورې دغه مدرسې سیدي په دې وکې نه تنها تنقیز ولان کوچنیان او دا نور طالبان هم چې د افغانستان هلته ځي په نامه د دې چې په دیني مدرسو کې دوی تعلیم وکړه هلته دغه ټول د افغانستان پر ضد باندې دوی هلته سخت تبلیغات
وکړي. امرخیل صاحب ولې د پاکستان حکومت یې مخه نه نیسي؟ آیا د حکومت د پاکستان حکومت خو به هرو مرو په دوی باندې کنټرول لري او څه؟
تاسو ګورئ چې پاکستان حکومت اصلا دغه کړکېچ اصلا دغه پروسه چې روانه ده د خپل پاکستان حکومت شروع کړې ده. له څلوېښتو کلو را په دې خوا پاکستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما لاس لري. د ټول کړکېچ چې ویني په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اساسي پلانونه دي، هغه پلانونه دي چې غودي غواړي په افغانستان کې یو قدرت وي. هر څوک چې په افغانستان کې قدرت باندې راځي د دوی باید لاس.
نو امرخیل صاحب، امرخیل صاحب وبخښئ، د مخنیوي لپاره څه پکار دي ستاسو له نظره؟ او دغه تاسو یو څه اشاره وکړله، دغه مدرسې یوازې دغه خیبر پښتونخوا ایالت کې دي او که نور سیمو کې هم د پاکستان سره؟
دا عین تر لاهور پورې په دې مدرسو کې سره، تر خپل لاهور پورې هم سره. تنا دا سری دي د ملي امنیت نفر ته به کاملا واضح شوي لیدلی دي چې اکثرا د لاهور نه چې راځي په اردو غږیږي. دا اوس په جګړو کې اشتراکي دا په اردو کې دا له هغو مدرسو نه هم راځي. تنادا نه ده، ولې د مخنیوي دپاره که ټولې دنیا ته تاسو شکایتونه وکړئ دا صرف یو شکایت ده. ولې دا هغه وخت کېدای شي چې موږ خپله خپل قوت پیدا کړو، موږ خپل په خپل خلکو کې کار وکړو.
جناب امرخیل صاحب، نړیواله ټولنه هم کولای شي چې فشار وارد کړي پر پاکستان او دغه مدرسې سره سبندي کړي؟
تاسو ګورئ، زه په دې عقیده بالکل نه یم. ځکه نړیواله ټولنه له هغې ورځې نه چې په افغانستان کې د تروریستي جګړو دوام پیدا کړی ده، دوی کاملا آګاه دي، خبر دي، خپل یې ویلي چې اصلي مراکز په پاکستان کې دي، تمویلیږي، تجهیز کیږي، تعلیم و تربیه کیږي، افغانستان ته رالیږل کیږي، د ټول تبلیغات هلته ورته کیږي. هغو دي خبر دي، امریکا بار بار دا ویلي دي، ورته ویل شوي دي، بار بار ورته ویل شوي. رئیس جمهور د افغانستان ویلي دي. ولې اساسي خبره دا ده، اصلي خبره چې زموږ حکومت، زموږ دولت دا له قومي مشرانو سره، دا له دیني علماو سره، د دیو سره مطرح کا وکولی شي. اساسي لار همدغه ده، ځکه د افغانستان د خپله جوړښت له قومونو نه جوړ شوی.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې وایي په پاکستان کې د پاکستان د حکومت د پالیسۍ او غوښتنې پر اساس داسې دینی مدرسې شته چې پکې افغان ځوانان د افغان دولت پر ضد هڅول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ملي امنیت اداره هم وایي چې د پاکستان کې په مدرسو کې واړه افغان ماشومان د ځان وژونکو حملو لپاره روزل کیږي. بیا هم د سمنګان د پیښې په اړه وروستی حال اخلو. لکه څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې په خبرونو کې اورېدل، په سمنګان کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړېدو له امله ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې مجیب رحمان حبیبزی په تېر خبرونه کې راته د پیښې په اړه ویل.
د سمنګان ولایت په دری یوسف ولسوالۍ کې نن سهار اته بجې د سهار وي چې د سمنګان ولایت د دریشوف ولسوالۍ کې د سکرو د کان د نړېدو له امله شاوخوا اولس تنه وژل شوي دي. څو شېبې مخکې ما د سمنګان ولایت له والي خیرالله نور سره خبرې درلودې. د ویل چې دا کان د یوه شخص لخوا چې فتح الله کربلایي نومي په غیر قانوني توګه کیندل کېده او شاوخوا دغه کسان چې د ګمارلي وو د معدن د استخراج دپاره هم په غیر قانوني ډول ګمارل شوي وو. او د کان د نړېدو له امله نن سهار چې لس بجې ونړېد شاوخوا اولس تنه تر اوسه مړي ریستل شوي دي. او والي ویل چې ګواکې درې څلور تنه نور لا هم د سکرو له لاندې هلته پاتې وي. خو کوم شخص چې فتح الله کربلایي نوم یې فعلا تښتېدلی له سیمې څخه، او مخته مخه تېره ورځ انجینرانو هم ورته ویلي وو چې گواکی دا مدن به ونریگی او تلفات به ولری خو د انجینران خبرو ته دوی توجه نه درلودل او العمل دا و چې نن ولستانه و مړل او الله هم حالاتین دوام لري چې نور کسان هم د کان لاندې دي.
په سیمه کې مو د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زید څرګندونه اوریدلې چې وایي په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او یو شمېر دیني علما او د بیلابیلو قومونو مشرانو په کابل کې د یو غونډې پر مهال د افغانستان د ژغورلو د یو سراسري شورا په جوړېدو ټینګار وکړ. په دغه غونډه کې د طالبانو د پخوانی چارواکي سید اکبر اغا ګډون کړی و او هغه هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق ورسره خبرې کړې.
اغه صاحب نن تاسو په کابل کې غونډه درلوده او په دا راپورونو کې داسې ویل شوی چې تاسو د یو نوی سیاسي غورزنګ درامنسته کېدو اعلان وکړ د افغانستان د نجات یا ژغورنې په نوم، په دې اړه کراته معلومات راکړي.
نه امر د افغانستان د رای نجات په نامه یا د خلاصون د لارې په نامه باندې سیاسي تنظیم یا سیاسي بهیر نه دی اعلان کړی یا سیاسي غورزنګ. دا امر مطلق د افغانستان د ملت راټولول چې هغه علماء دي او قومي سپینږیري دي یا متنفذین د قوم او یا هغه مجاهدین دي چې هغه په خپل منځي جنگو کې نه دي اخته شوي او ورسره متعلمین او محصلین داسې نور بنسټونه دا د دې لپاره موږ راټول کړي دي چې مطلق افغانستان د دې مشکلاتو څخه خلاص کی او تر هغه وخت چې دا مشکلات څخه افغانستان خلاص شي نه داسې چې د صلح په نامه صلح نه ده، دا چې ټول ملت سره یو ځای شو بیا د ملت حق دي هغه به دا تصمیم نیسي چې نو د افغانستان څنګه جوړ کړي. نو کله چې افغانستان جوړ شو د دې ډلې او ځپه پای ته ورسېدل بیا نه سیاسي تنظیم دي او نه سیاسي بهیر دي او نه بل څوک دي.
بله، نو اغه صاحب تاسو به دغه کارونه چې اوس مو ویل یو بل پسیم کتار کړل دا به په څه ډول پر مخ وړي؟ پس تاسو اغه سیستم اغه کاری بهیر به سره قوم وي؟
موږ خپل دا طریقه ورته یو شته. موږ په هر منطقه کې علما خصوصا به هغه علما چې هغه په منطقه کې موثری او هغه علما چې هغه د یو چا پر تړلې نه یو طرف ته منسوب نه او بیا هغه متنفذین د قوم چې هغه حکومت کې نه او خپل په کور باندې ناشته او هغه مجاهدین چې هغه جنگي سلسلو کې د تنظیم سره نه درېدلې بیا طرف په پاتې سی محصلین او متعلمین خو هغه خلک دي چې هغه د اول سره د چا پر تړلې څوک نه دي. دا چې نور به سنتونه د جوانانو په نامه یا څوک هغه خپل راغلي دي مراجعه کړي ده
اغه صاحب زین داسې انګیرل کیږي چې دا ګوندې زکه تاسو سره ویل کیږي چې یو شمیر ډیر پخوانی طالب مشران هم ستدي او داسې نظرونه یا ګنګوسی شته چې ګوندې د طالبانو یو ډله چې قوی نه فعالیت پیل وکړ نن دا دغه یو ډله ده، تاسو دا نه منئ؟ نو
نه نه، موږ داسې ډله نه یو، موږ به طرف خلک یو، موږ نه یو طرف ته تاوان رسو او نه بل طرف ته، فقط موږ ملت ته ګټه رسو. طبعا دا هغه چا په تاوان دي چې هغه خپل شخصي منافع غرض او مطلب لري.
بله، هغه سه ورسته پښتنه دا چې تاسو به د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې هم همکاري کوي؟
نه، موږ صلح موږ روزي پا نه ده، په صلح کار نه لرو، ځکه صلح دا معنا ورکوي چې دا ملک په دوو کسو پسې نمره دي یا په دوو ډلو یا په درو ډلو پسې نمره دي. دغه درېیمه ډله یو مازی مازالیس بالخیر، لیکن موږ ملک د ملت بولو، ملت به پوهېږي، کار یې پوهېږي او دا ملت به وګورو چې هغه بې تفاوته نشي پاته چې هغه څه غواړي په ملک.
د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر اغا او چې وایي دوی داسې هڅې پیل کړي چې له مخې به افغانستان د پوینا له اوسنیو ستونزو خلاص کړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ د کابل ولایت د کوی صافي په لمنو کې یو پوځي مانور ترسره کړ. د دفاع وزارت چارواکو ویل له دې مانور څخه هدف دا دی چې د افغانستان خلکو او نړیوالو ته د افغان اردو پیاوړتیا او د پرسونل لوړ ظرفیتونه وښي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
تاسو ټول ازباد د ملي اردو د بیلابیلو سلوکو مهم او لوړ تطبیقات ګورئ چې
د دفاع وزارت چارواکو وویل دا پوځي مانورې د دې لپاره اجرا کړ چې د افغانستان خلک او نړیوال د هیواد د ملي اردو په وړتیا باوري کړي. د دفاع وزارت د یو سلو یو لسمې فرقې پوځي مانور د چهارشنبه په ورځ د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د کوی صافي لمنه تسیرمه په یو پراخه دښته کې ترسره شو. د دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی وویل د ملی اردو قطعات اوس مهال دا وړتیا لري چې مسلکي زده کړې په پوره دقت او میړانه سره د خلکو او هیواد د دفاع په لاره کې پلی کړي.
مونږ نن ورځ ملي اردو په داسې یو حالت او چوکاټ کې وینو چې هغه د ټولو لپاره د دې اطمینان دی چې دوی کولی شي چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي. چه چې نن تاسو ولیدل دا د یوه کنډک په منظمو معرباتو کې تطبیقاتو د دې اساسي هدف تعلیم و تربیه وه، او په تعلیم و تربیه کې د مختلفو صنفونو هماهنګي او هغه وظایف چې دوی په یو منظم جنګ کې باید ترسره کړي څنګه فوري اکمالیږي دا ټول تاسو په خپل سترګو ولیدل.
په دې پوځي مانور کې پلی قطعاتو، کماندو، توپچی، مخابرې، تخنیک، استحکام، لوجستیک او کشفی او جنگی الوتکو برخه اخیستې وه. د دې مانور لیدو ته د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد یونس قانونی، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار، د کابینې یو شمیر غړي او ځینې لوړ پوړي ملکي او پوځي چارواکي ورغلي وو. مانور په داسې بڼه ترسره شو چې په لومړي سر کې د دښمن سیمه کشفیږي او د ملي اردو ځواکونه غواړي چې پر ضد عملیات وکړي. لومړی کشفی الوتکو کشف شوی سیمه باوري او بیا یې بمبارد کړه.
همین لحظه شما شاهد انداخت قوای هوایی باشین.
توپچی سیمه ته د دښمن د نورو ځواکونو د ورسېدو د مخنیوي لپاره د سیمې ګرد چاپېره وویشته، او پیاده ځواکونه په داسې حال کې ورمخکې شول چې یو شمېر نورو الوتکو د عملیاتو سیمې ته د ورتلونکي کتار ملاتړ کاوه. د دې تمثیلي عملیاتو په نتیجه کې دښمن ځپل کېږي او د دواړو لورو ټپیان روغتونونو ته لېږدول کېږي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د مانور د پای ته رسیدو وروسته د دفاع وزارت د منصوبینو ظرفیتونه وستایل او هیله وکړه چې دا ځواک له دې هم پیاوړی شي.
توانمندی و اطمینان را حاصل کردیم که اردوی ما قادر به دفاع از حریم کشور مقدس ما.
نن مو دا توانایی او باور حاصل کرد چه اردو مو د سپیسلی هیواد له حریم له لاسته راوړنې او د خلکو نه د دفاع توانایی لري. د دې اردو پر مختللي تجهیزات د دفاع وړتیا لري، خو د اردو ضرورتونه نه پوره کوي. مونږ هڅه کوو چې په لږه موده کې د افغانستان د اردو هر ډول ضرورت پوره کړو.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل ملي اردو د خلکو ملاتړ ته ضرورت لري او باوري دی چې د دښمنانو هر ډول هڅې به شنډې کړي. سره له دې چې د دفاع وزارت چارواکي اوس مهال د ملي اردو د ظرفیتونو په لوړوالي باور څرګندوي، خو د چارو کتونکي وایي د دې اردو هوایي ځواکونه اوس هم بشپړ نه دي. سموده مخکې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویاند ویلي و چې افغان اردو په لوجستیکي، استخباراتي او جنگي مهارتونو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ملي عوایدو او نړیوالو مرستو له لارې د ملي اردو هر ډول اړتیا په لږه موده کې پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې په عراق کې د نن ورځې د پارلماني انتخاباتو رپورټ راخلو. په عراق کې نن پارلماني انتخابات کېږي. د انتخابات له دې هېواد څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته لومړنۍ ډیموکراتیکه پروسه ده. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
د ټاکنو له وجې د بغداد په کوڅو کې پر موټرونو بندیز لګول شوی دی. ټاکنې د سهار پر 9 بجې پیل شوې. رای ورکوونکي به له 9012 کاندیدانو څخه د پارلمان 328 څوکیو ته خپل کاندیدان ټاکي، او پارلماني انتخابات به د مالکي لپاره د ټول پښتنو په معنا وي چې تر اوسه یې په عراق کې له 8 کاله را په دې خوا حکومت کاوه. عراقي پوځیان له 4 میاشتو را په دې خوا د انبار په ښارونو فلوجه او رمادي کې له سنی مذهبه جنګیالانو سره په جنګ اخته دي. عراق له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او پر صدر اعظم نوري المالکي دا نیوکه کېږي چې دی فرقوي اختلافاتو ته لمن وهي او غواړي قدرت په خپل لاس کې وساتي. مالکي له هغو خلکو څخه یو و چې خپل رایه یې په یوه هوټل کې چې ټینګ امنیت یې نیول شوی و صندوق ته واچوله. مالکي خلک وهڅول چې پر امنیتي ستونزو سربیره خپلې رایه وکاروي. ده وویل
لا خط احمر
زه په دې مناسبت له ټولو عراقیانو غوښتنه کوم چې د رای ورکولو لپاره د ټاکنو صندوقونو ته ورسي او په زیات شمیر کې په انتخاباتو کې برخه واخلي، ځکه چې هغه کسان چې په دې ټاکنو کې برخه اخلي د نظارت او پښتنې حق لري، او څوک چې په دې انتخاباتو کې برخه نه اخلي دا حق نه لري. زه نه غواړم چې زموږ د هیواد هیڅوک هم د پارلمان د غړیو محاسبه او مراقبت له لاسه ورکړي. زه غواړم ډیر شمیر خلک برخه واخلي. سیاسي کارپوهان وایي چې هیڅ کوم سیاسي ګوند به هم په پارلمان کې اکثریت خپل نکړي. خو داسې تمه کیږي چې د مالکي د دولتي قانون ائتلاف ګوند به ډېرې رایې یوسي. که داسې وسي د حکومت جوړول به تر دې وروسته هم ستونزمن وي. د بغداد یو اوسېدونکی چې ابو محمد نومیږي د ټاکنو په هکله داسې وایي، په ټاکنو کې په ډېر شمېر برخه اخیستلو سره به انتخابات په آرامۍ ترسره شي، ځکه چې خلک له داسې ناپېژندل شوي ګوندونو څخه ستړي دي چې سیاسي تاریخ نه لري. په داسې حال کې چې مالکي له سنی او شیعه ګوندونو سره مخ دي، خپل ځان یې په عراق او سوریا کې د سنی مذهبو په مقابل کې د شیعهګانو د حقونو مدافع ورپېژندلی دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي راډیو نه. تاسو زموږ غږ له آزادي.